او اس په ان شاء الله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو اوباسي سورۃ الشورى آیه نمبر 20، د آیه نمبر 20 نه د 35 پورې به موږ کوو، یعنی د شلم آیت نه واخله د 15 آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان يريد حرث الاخره، چې څوکم اراده لري د آخرت د پټي. نزيد له حرثه، نو موږ زیات کړو د هغه د پاره د هغه پټي یا د هغه فصل. وما كان يريد حرث الدنيا، او چې څوک د دنیا د پټي اراده لري. نؤته منها، نو موږ به ورکړو هغه له هغه نه. دا آیت د دې حواله سره ډیر اهم دی چې په دې کې زموږ ټول ژوند را بند کړی شوی دی، د ټول ژوند پلانینګ دی په دې یو آیت کې، چې ژوند به څنګه تیروي او ژوند د کوم ځای د پاره تیرول پکار دی. حرث د پټي د پاره هم راځي او د فصل د پاره هم راځي، د تخم د پاره هم راځي او د میوې د پاره هم راځي او د نتیجې د پاره هم راځي. په عام حالت کې د دې مطلب وی پټه، لیکن دلته د اشاره عمل طرف ته ده، چې څوک د خپل عمل نتیجه کتل غواړي، چې څوک غواړي حرث الاخره، چې څوک د خپل عمل نتیجه کتل غواړي په آخرت کې. نزيد له فی حرثه، موږ زیاتو د هغه د پاره فصل داغو. د آخرت اراده څنګه کیږي او د دنیا اراده څنګه کیږي؟ د آخرت اراده داسې وي چې کله هر کار د الله سبحانه وتعالی د رضا د پاره وشي او د ثواب د پاره وشي، د آخرت د کامیابۍ د پاره وشي، چې د جنت د پاره وشي، یعنی چې انسان یې د آخرت د پاره وکړي، نیت یې د آخرت وي، کو هغه جنت وي، کو هغه د الله تعالی رضا وي، کو هغه مغفرت وي، یعنی چې داغو فوکس په دې وي چې د دې سره زما آخرت خکیدی شي. دا وی یریدو حرث الاخره، نو یو دی حرث الاخره او یو دی حرث الدنیا. ډیر اهمیت دی، ځکه ستاسو توجه چې ده نو دا ډیره ضروری ده چې ښه غوږ مو ښه ودی وي او ښه د توجه سره واورئ، ځکه چې بیا د هغې مطابق موږ ته د خپل ژوند پلانینګ پکار دی. او حرث الدنیا څه دی؟ ځکه چې دویم طرف ته هر څه دنیا دی، د دې نه د دنیا کارونه کول مطلب نه دی، ځکه چې موږ ډیر زر د دې نه دا معنی واخلو چې څوک د دنیا کارونه کوي او چې څوک د آخرت کارونه کوي، نو دا خبره نه ده. او بیا موږ وایو چې شاپینګ کول، جاب کول یا نور څه دنیاوي کارونه کول، ملاوېدل را ملاوېدل، دا ټول هر څه دنیا دی. او هر څه آخره څه دی؟ مونځ، روژه، زکات، حج. نو نه، داسې نه ده. تاسو بیا په صحیح طریقې سره پوه نه شوئ. هر څه دنیاوایی د دنیا نتیجه غوښتل، خپل عمل چې په دې دنیا کې چاته هر څه میلاو شي او خلکو ته زوخه ښکاره شم، خلکو ته زو نیکه ښکاره شم، چې دلته ماته طریقې میلاو شي، چې کانټیکټس مې جوړ شي، چې پیسې راته میلاو شي، دا ټولې د دنیا فائدې دي. نو د دنیا فائدې غواړی او کو د آخرت فائدې غواړی، یعنی خبره د غوښتلو کیږي چې هغه څه غواړي، یعنی د دنیا فائدې غواړي او که د آخرت فائدې غواړي، یعنی خبره د غوښتلو کیږي چې هغه څه غواړي، د کوم ځای فائده غواړي. بعضې وخت موږ د دواړو ځایونو فائده لټوو، چې دلته هم زما ډیر شهرت وشي او هر څه راته میلاو شي او هلته راته هم هر څه میلاو شي، چې الله رانه هم راضي شي او چې دلته راته هم هر څه میلاو شي. نو زه تاسو ته د یو حدیث سره اکسپلین کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته یو سړی راغی او هغه وویل چې یو سړی د الله په لاره کې جنګیږي او هغه ثواب غواړي او شهرت هم غواړي، چې زه ښه ده، زما نوم به هم وشي، چې دی څومره بهادر او طاقتور و، او شهرت هم غواړي او ثواب هم غواړي، نو هغه ته به څه میلاویږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ته به هیڅ هم نه میلاویږي، حالانکه هغو صرف دا هم ونوي چې هغه شهرت غواړي، هغوی چې ثواب هم غواړي او شهرت هم غواړي، حالانکه د ثواب نیت هم و، لیکن چونکې ورسره ورسره نیت ته شهرت هم و، نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله دا خبر وکړه چې الله تعالی صرف هغه عمل قبلوي چې خالص د هغو دپاره وشي. چې خالص د الله د رضا د پاره کړی وي چې د الله تعالی دیداری مطلوب وي. نو څومره اهم دی دا آیت چې څومره هم زه په دې باندې زور ورکړم نو کم دی، ځکه چې دا زموږ د ژوند ټول کارونه ډیفاین کوي او زموږ د ژوند ټول اعمال ډیفاین کوي. په ظاهره خو ټول ښه دي، دا موږ چې علم حاصلوو نو ډیر ښه کار دی، د نیکۍ کار دی، او خلک په دې باندې ستاسو ډیر تعریف هم کوي چې دا خو داسې ښه ده چې د دې به سوی دا دومره وخت وباسي د دین دپاره، ډیر کوششونه کوي. او چې زما په ذهن کې دا وي چې کله زه په خلکو کې کینم پاسم نو چې خلکو ته پته ولګي او ما ته هم سمیلاو شي چې زه خبره کوم او خلک یې اوري، داسې علم بنده ور طرف ته بوزي. یا کو زما دا سوچ وي چې زه به درس ورکړم او خلک به زما تعریفونه کوي، زما به شهرت وشي، نو د دې لپاره به سبق زده کړم. او یا دا چې بچو له به انفورمیشن ورکولی شم، ځکه چې هغوی ډیر زیات سوالونه کوي او ماله د هغوی د سوالونو جوابونه نه راځي، نو د دې لپاره به زه علم زده کړم. نو وفرمایلی شو چې څوک هم هر څه دنیا غواړي نو نؤتیهی منها، نو موږ به ورکوو هغو له دغې نه. دا نه دي فرمایلی شوي چې څومره هغه غواړي نو هغه مره، دا د الله تعالی خوښه ده چې څومره هغه بنده له ورکوي. الله تعالی چې وغواړي نو هغو له هېڅ هم نشي ورکولی، او یا ورله د هغې نه هم زیات ورکړي، او یا دا چې د هغې نه ورله کم ورکړي. دا د الله تعالی مرضی ده، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې کوم کس د دنیا طالب وي د داسې خلکو نه چې موږ څوک وغواړو او چې څومره موږ غواړو نو ورکولی شو. داسې نه ده چې څومره ستاسو خوښه وي، دا د الله تعالی خوښه ده. یعنی په تقدیر کې چې څومره وي نو الله تعالی به هغه مره ورکوي، او چې څوک د هر سل آخره طالب وي نو د هغو دپاره داسې نه دي ویلی شوي چې څومره موږ غواړو نو ورکوو به، بلکې څه فرمایلی شوي دي؟ نزید له فی حرسه، د هغو په حرس کې به اضافه وشي، د هغو حرس د هغو فصل به الله تعالی زیات کړي. نو دوه پټی دي، او چې انسان سحر راپاسي نو هغه د خپل نفس سودا کوي، څوک د هغې په ذریعه جنت وګټي او څوک د جهنم سودا کوي. چې سحر شي نو ټول منډه وهي، څوک یو خوا خپل کوششونه لګوي او څوک بل خوا، لیکن د هر بنده منډه د آخرت لپاره نه وي، بلکې د چا هغه د دنیا لپاره وي او د چا هغه د آخرت لپاره وي. یو کس کوشش کوي او نوکری لزی، او د هغو نیت دا وي چې دا ذمهداري په ما باندې الله سبحانه وتعالی خودی ده چې محتاج نه شم او چاته لاسونه نیسم، دا ذمهداري په ما باندې الله تعالی خودی ده او ما ته دا پوره کول دي، او د دې به زمانه پوښتنه کیږي. نو هغه په هر سل آخره کې اچوي، حالانکه دا دنیاوي کارونه دي. او چې دې په منځ ولاړ وي نو د دې به هم هغو ته اجر ملاویږي. او یو هغه بنده دی چې هغه بس ګټي چې موږ ته دا کول دي هغه کول دي، د هغو هېڅ داسې نیت نه وي چې نوره وګټم، چې د دې نه راته لوی ګاډی ملاو شي، فلانې مخکې ووته او ما ته د هغو نه مخکې کېدل دي. نو ټیک ده چې هغو له الله تعالی څومره لیکلي وي نو هغه مره به ورته ملاو شي، لیکن په آخرت کې به د هغو دپاره څه حصه نه وي، څه برخه به نه وي. نو دلته د سوچ کولو ضرورت دی چې زموږ په کوم ځای کې لګي، په هر سل دنیا کې موږ لګوو او کو په هر سل آخره کې، او کو چرې موږ د دواړو سوچ کوو نو د دواړو د پاره کوو، په هغې کې زموږ دا نیت وي چې زه صحیح ده الله به هم راضي شي، لیکن د فلانی سره به هم زموږ نمبرې زیاتې شي، د هغو په مخ کې به هم خشم، کو د چا سره تپوس لزون ورسره ورسره دا نیت وي چې ټول روان دي، کو چرې زه لاړه نه شم نو بده به ښکاره شم، کو د چا لاسنیوی لزي نو بیا یې هم دغه اراده وي، دغه نیت وي چې ښه به نه ښکارم، هغه به وایي چې دا رانغله. زموږ غټ فکر دا وي چې د خلکو په مخ کې نمبرې جوړې شي، د الله تعالی په مخ کې د نمبرو جوړېدو فکر را سره نه وي، خو چې د خلکو په مخ کې ښه ښکاره شم نو د داسې عمل هیڅ اجر هم نه وي. په خوراک باندې څوک را غواړم نو د دې نیت سره چې سبا له به دا بیا ما را وغواړي، نو د دې هیڅ نمبرې نشته، د الله تعالی سره هیڅ نمبرې نشته. ها شاید چې سبا له باقي هغه ته را وبلي او چې را ومونه بلي او ستاسو تعلقات خراب شي، تاسو چاله تحفه په دې وجه ورکوئ چې دا به هم مال راکړي. دا خو مالداره ده، که نن زه دې له لږ څه ورکړم نو سبا ماله دا ډېر څه راکولی شي. کیدی شي چې هغه هیڅ هم در نه کړي، ځکه چې کیدی شي چې هغه بل خاموش شي یا هغه ژوندی پاتې نه شي او هیڅ هم تاسو ته میلاو نه شي. دای په هر څه دنیا کې لګولی وو، او که په هر څه آخره کې لګولی وي او که د محبت ته زیاتولو دپاره چاله ورکړی شي، نو دا هم یو سنت عمل دی. زما چې څومره هم حیثیت دی نو ټیک د ور بکړم، نو الله تعالی به د هغې اجر ضرور ورکوي. نو فکر د دې خبرې دی چې څنګه سحر شي نو زه خپل عمل په کوم حرس کې اچوم، په کوم پټي کې زو کرل کوم، زه څه غواړم، زما نیت څه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی فرمایي چې زه د ټولو شریکانو نه بهترین یم، او چې چا څوک زما سره شریک کړو نو دا امر د هغو دپاره دی. یعنی داسې نه ده چې دا د دواړو دپاره شي او الله تعالی به هغه قبول کړي، نو نه داسې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای خلکه، خپل اعمال د الله تعالی دپاره خالص کړئ، ځکه چې الله تعالی خالص عمل قبلوي. او دا مه وایئ چې دا شی د الله او رشته دارۍ دپاره دی، ځکه چې یو شی د رشتې دپاره ورکړی شي نو په هغې کې د الله تعالی څه حصه نه وي. یعنی یوه تحفه په دې وجه مه وړئ چې که تحفه ور نه کړم نو بد به وګڼي، بیا به را پورې خبرې کوي، خنداګانې به کوي، بیا به ورته مونږ ښه نه ښکارو، او چې هغوی ته پته ولګي چې مونږ څومره مالداران یو او زمونږ سره څومره هر څه دي، نو د هغو هیڅ اجر هم نشته دی. اوس یو درس دی، په هغې کې 50 خلک دي، د چا نیت دا وي چې په دې کې بس خبره د الله واورم او د آخرت یادګیرنه به وشي، زما زړه به صفا شي، د الله تعالی قرب به راته میلاو شي. زما شوق دی د الله د خبرو د اورېدو، په ما به هم دي د الله خبرې ډېرې ښه لګي، او د دویمو خلکو نیت دا وي چې ډېر ښه خوراک به میلاو شي. پته نشته چې خوراک به یې د کوم ځای نه راغوښتلی وي، ځکه چې لیکلی دي چې لنچ ویل بی سروډ. دریم یو بل ګروپ دی، او د هغې نیت دا دی چې د کپړو د اچولو موقع به راته میلاو شي. هغه نوی سوټ چې مې جوړ کړی دی نو هغه به واغوندم. د هغې نیت څه وي؟ پارټي ټایم. په آخر کې به لاړه شم، لږ شان به څه واورم، باقي به د ملګرو سره راته موقع میلاو شي او ښه ګپ شپ به ولګوم. اورېدلی مو دي چې فلانۍ هم را روانه ده، فلانۍ هم را روانه ده. نو تاسو ما ته ووایئ چې په دې کې د چا نیت دی، د چا د هر فل آخره دی او د چا د دنیا دی. زموږ زیات کارونه د څه دپاره وي؟ د هر څه دنیا. کوم تخم چې مونږ کرو، که چېرې مونږ د خپل عمل نتیجه لیدل غواړو، نو دې عمل نتیجه هر څه دنیا وي. او نوټ کړئ دا، ځکه چې دا آیت ډېر ویښولو واله دی چې انسان خپل هر عمل وګوري چې زه څه غواړم، هر څه دنیا او که هر څه آخره. تاسو وګورئ په ټولو ډلو کې یوه ډله ده چې هغه هر څه آخره غواړي، باقي ټول هر څه دنیا غواړي. الله اکبر. نو د هغوی دپاره هیڅ اجر نشته، ځکه چې هغوی خپل د کپړو شوق پوره کولی شي، خوراک خوړی شي، ملاقاتونه کولی شي، لیکن اجر چا ته میلاو شو؟ کومه چې اولنۍ ډله وه، دا هر څه هغو ته میلاو شول، او ورسره ورسره ثواب هم میلاو شو. او باقی نورو ته هغه هر څه میلاو شول خو د آخرت ثواب ورته میلاو نه شو. نو دا ډېر اهم آیت دی چې مونږ د خپلو نیتونو بار بار جایزه اخلو. او الله تعالی فرمایلی دی چې ان هؤلاء یحبون العاجله ويذرون وراءهم یوما ثقيلا. د دې خلکو حال دا دی چې څومره زر میلاوېدو واله ده، یعنی دا دنیا د دې سره محبت ساتي، هغوی آخرت هیر کړی دی، د هغې نه غافلان دي. هغه څومره درنه ورځ ده، لیکن هغه ترینه هیره ده چې ماله د دې دپاره څه کول دي. ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لهم فی الآخرة من خلاق. او په خلکو کې داسې دي چې هغوی وایي چې یا الله مونږ له په دنیا کې راکړي، دا شی راکړي، هغه شی راکړي، او دا هغوی د پاره به په آخرت کې څه حصه نه وي. او چې څوک وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة، دا هغوی د پاره هم هغه امر ده څومره چې هغوی کمایي کوي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة، حسنه د هغوی د پاره هم ده، هاغم رهی صدا سمرچی هاغی کمایی کوی. او ګوري چې کوم کارون ته مونږ د نیکی کارونه وایو په هغې کې 90% هغه دي چې د هغې نتیجه مونږ په دنیا کې غواړو. د آخرت زمونږ هیڅ خواهش نه وي. او ګورئ که انسان ډوډۍ هم خوري خو چې د هغه سوچ دا وي چې د دې د خوړلو سره به مزه راشي نو ګورئ مزه خو به وي، لیکن که بنده دا نیت وکړي چې یا الله چې د دې سره په ما کې شکرګزاري راشي او چې د دې سره په ما کې طاقت راشي او ای الله چې زه ښه ښه کارونه وکړم چې تا راضي کړم او چې صحت می خوي او ای الله د صحت خیال ساتل دا ستا حکم دی او چې صحت می خوي او د هغې سره بیا زه ښه ښه کارونه کوم او دغه شان که تاسو سملئ نو د هغې سره هم تاسو اجر ګټلی شئ. زه ځکه د وخته سملم چې بیا د شپې تهجدو لرا پاسم نو دا خوب به هم ستاسو دپاره بیا یریدو حرف الاخره جوړ شي او که بنده هسې ودو کیږي او سنیت یې نه وي ځکه چې ما له خوب ډیر راځي او که دا نیت نه وي چې تازه بشم او د سحر مونځ به وکړم او د بچو ذمهداري هم الله تعالی په ما یې ښودي ده او ما ته هغه پوره کول دي. نو یاد وساتئ دا خبره چې یرید و حرث دنیا خو کافران هم کوي، نو بیا په یو مؤمن او کافر کې څه فرق شو؟ دا فرق په یو مؤمن او کافر کې د مؤمن هر کار یرید و حرث الاخره وي، هغه غواړي اخرت، هغه ته دنیا هم ملاویږي. داسې نه ده چې دنیا نه ملاویږي، دنیا خو په لاره کې پرته ده. دا شان یو مؤمن چې د کور نه وزي نو د هغه کوشش دا وي چې زو رزق حلال تلاش کړم، دا غونیت دا وي چې زما رب زو د حرام نه منع کړی یم ځکه زو حلال طرف ته ځم. دا د هغو د هر سل آخره د پاره محنت دی او اجر دی. او هر څه دنیا دا وي چې بنده سحر پاسي لاړ شي، کمایي وکړي، پیسې وګټي چې بس مونږ ته پیسه ګټل دي، نو هغه خو کافر هم کوي. څومره خلق وتلی وي، کار یو وي، لیکن د ټولو د نیتونو فرق وي. نو ځکه دا ډیره ضروری ده چې مونږ د خپلو کارونو صحیح نیت وکړو او هغه د خپل ځان دپاره د اجر ذریعه جوړ کړو. هر کار دغه شان تاسو به په یو دعوت باندې ځئ، هلته د خلکو سره په شریکه باندې خوراک کوئ. ستاسو سنیت و د کوم سوچ سره د کور نه راوتي وی چې هغه ډیر ښه خوراک جوړوي، ښه اوټینګ به وکړو، مزه به وکړي، ټول به یو ځای کینو، یا د خپل مسلمان روز سره ملاویدل او دعوت قبلول دا هم سنت دي چې هغې ما له دعوت راکړی دی او زی بلل یم، دا هم سنت دي چې زه د هغې کره لاړه شم او ملاویدل را ملاویدل د مسلمانانو خویندو په منځ کې د دې سره محبتونه پیدا کیږي، د دې ذریعه ده. نو ځکه زه هغې طرف ته ځم، حالانکه د هغې د پاره به زما ګاډۍ هم ځي، ما ته به وخت هم ایستل وي، لیکن د میل میلاب سره په خپلو کې محبت زیاتیږي. هلته به لاړه شم، سوخه خبره به وي، سوخه خبره به زده کړم، سوخه خبره به وشي، او بنده دا د خپل نیت سره نوره هم بهتره کولی شي. نزید له فی حرثه، مونږ به زیات کړو داغو دپاره داغو فصل، نور هم ستاسو اجر زیاتېدی شي چې زه به هلته د الله او رسول سو خبره وکړم، خلکو له به د دین دعوت ورکړم چې څوک حرث الاخره کوي نو الله تعالی داغو دپاره زیاتوي. نزید ویلی شو، زیاتوي څنګه؟ یعنی د هغې اجر زیات کړي. تاسو یوه کجوره په صدقه کې ورکړئ نو ولې تاسو ته به د یوې کجوري اجر ملاویږي؟ نه، نزید له فی حرثه، هغه به الله تعالی د احد غر برابر کی ستاسو د نیت مطابق. ستاسو نیت دومره ښه و چې الله تعالی د هغې اجر دومره ډیر زیات کړو. نو دا په نیت باندې ډیپینډ کوي، په نیت باندې منحصره ده چې الله تعالی هغه څومره زیاتوي. دغه شان تاسو د قرآن یو حرف وایئ نو د هغې تاسو له لس نیکۍ درکوي، الله تعالی ستاسو د پاره زیاته کړي. او چې کله تاسو صرف اراده وکړئ نو یوه نیکي درته د هغې ملاو شي او د هغې اجر اووه سوه چنده هم زیاتېدی شي او به حسابه هم ملاویدی شي. صبر دی، په هغې باندې بې حسابه نیکي ده. د یو سبحان الله سره څومره نیکۍ ملاویږي نو الله تعالی زیاتوي، هغه یو نه پاتې کوي. او د دې دویمه معنی هم ده، او د دې دویمه معنی څه ده؟ نزید له فی حرثه، الله سبحانه وتعالی د انسان د نیکۍ توفیق زیات کړي، د هغو دپاره د نیکۍ نورې دروازې کلاوهي، هغه یو نیکی وکړي او الله تعالی دا په فصل کې نور اضافه وکړي، د نیکۍ توفیق برا کړي، بیا یو نیکی یو پاتې نشي، بیا الله تعالی دا هغو د نیکۍ په کارونو کې دا هغو مرسته کوي، دا هغو دپاره آسانی پیدا کړي او نیکی کول نور آسانه شي. او الله تعالی فرمایلی دي چې فاما من اعطى واتقى، چې څوک ورکوي او تقوا کوي الله تعالی دا هغو دپاره څه کوي، ونیسره لليسرى، دا هغو دپاره موږ آسانی پیدا کړو، په نیکۍ کې آسانی شي او د مخکې تلو موقع ملاویږي. نو د انسان څومره فایده وشوه چې څوک په هر فل آخره کې واچوي او بیا په دنیا کې هم هغو ته ملاو شي، په نزيد لهو کې دا ده چې په دنیا کې هم هغو له ورکړي. موږ سوچ کوو چې پته نشته دنیا به نه ملاویږي، که موږ یې د آخرت دپاره وکړو نو په دنیا کې به څه کوو، نو هغونه به په دنیا کې هم الله تعالی ورکوي. چې د کمایۍ دپاره تللی وي نو هغو ته پیسې ملاویږي، د هغو په رزق کې خو څه کمی نه راځي، د هغو د نیت سره او د هغو نیکۍ څومره ډیرې شي په دنیا کې ورله هم زیات ورکړي او په آخرت کې به ورته هم ملاویږي، ځکه چې د هغو نیت د آخرت وو. تاسو چاله دعوت ورکړئ نو تاسو خو دا نیت نه وو کړی، لیکن څه شول، هغه کس بیا هم ستاسو دعوت وکړو، نو دنیاوي فایده درته هم میلاو شوه او د آخرت فایده درته هم میلاو شوه. نو هر پل په آخرت کې د لګولو څه فایده ده، په دنیا کې ورله هم الله ورکړي، په دنیا کې بیا الله تعالی بنده څونه څو کمپنسیټ کوي، او که نور څه نه وي نو د هغو دپاره چین او سکون شي، او چې څوک په هر څه دنیا کې لګوي نو د هغو دپاره چین او سکون نه وي. په آخرت کې لګول والله همیشه مطمئن وي، ځکه چې هغه د بدلې دپاره نه وي کړی، نو هغو ته افسوس هم نه وي بیا چې هی ما له چا سره نه کړل، ما ورسره دومره هر څه کړي وو خو هغو زما سره هېڅ هم ونه کړل، یعنی هغه شان بدلې ما ته واپس را نه کړه، د هغو بیا دا غم نه وي ځکه چې هغو د هغو دپاره نه وي کړي. ها، هر څه دنیا والله همیشه بې چینه وي چې ما ته څه میلاو نه شول، حالانکه ما دومره محبت وکړو، نو د هر فل آخره د پاره په لګولو کې په دنیا کې هم چې الله وغواړي نو ورکړي، په برزخ کې به هم هغو ته میلاویږي، او د مرګ نه پس به هم هغو ته میلاویږي، او د قیامت په ورځ به هم میلاویږي. نیک اعمال په قبر کې هم د بنده د پاره فایده مند وي، د قیامت په ورځ به هم دا نیکی هغو ته میلاو شي. دغه شان که څوک یو بنده انوایټ کړي، خو د هغو سوچ دا نه وي چې هغوی به راځي او ماله به تحفه راکوي، که نن زه دوی راوغواړم نو سبا له به مې په کار راشي، دغه شان نیت یې نه و. خوراک خوړل د نیکۍ کار دی، دوست احباب عزیز او رشته داران د دې ټولو حق په ما باندې دی. نو څنګه نیتونه هم د انسان دپاره یو عمل نیکی جوړ کړي، او د نیتونو د فرق په وجه بعضې وخت عمل دلته ضایع شي او په آخرت کې د هغې بیا سو اجر نه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی صرف د دنیا په فکر کې لګېدلی وي نو الله تعالی د هغو معامله خوره کړي او د هغو مخې ته فقر او تنګدستي وکړي. تاسو به لیدلی وي ځینې خلک هر وخت شکایتونه کوي چې هی هېڅ هم نشته، او ای فرمایل چې په دنیا کې هغو ته هغمره میلاویږي څومره چې د هغو په تقدیر کې وي، دومره محنت کوي، سحر زی او ماخام راځي بیا هم هغه جاړي، او بیا هم هغه په خپلو حالاتو باندې نه وي خوشحاله، هغه وایي چې ایله راته دومره میلاو شوه، ما خو ځان مړ کړو. او چې څوک د آخرت لپاره کوي نو الله تعالی د هغو معامله راغونډه کړي، د هغو کارونه الله تعالی نه خوروي، بلکې الله تعالی د هغو زړو غني کړي، قناعت پکې راشي، هغه وایي چې بس ما دومره کار وو او باقی د الله کار دی، مال الله تعالی حکم را کړی دی چې محنت کوه کار کوه او هغه زو کوم، او څه چې زما په مقدر کې وي نو هغه به ماته میلاویږي، او د هغو زړو بیا ښه مطمئن وي، دنیا ذلیله شي او هغو طرف ته راشي، ځکه چې په تقدیر کې سوی نو هغه به ورته ضرور میلاویږي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا خپل ټول فکرونه یو فکر جوړ کړو او هغه د آخرت فکر دی، او الله تعالی د هغو د دنیا د فکر کولو دپاره پوره دی، هغو ته د دنیا دپاره د فکر کولو بیا ضرورت نشته، د دنیا کارونه به پخپله الله تعالی صحیح کړي، او چې چا فکر د دنیا په باره کې وي نو د الله تعالی بیا څه پروا نه وي چې هغه په کومه وادي کې هلاکیږي، او الله تعالی بیا هغه دنیا ته حواله کړي. یو بل حدیث هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله عز وجل فرمایلی دی چې اے ابن آدم، ته زما د عبادت لپاره فارغ شه، نو زه به ستا زړه د غنا نه ډک کړم، یعنی بې پروا به دي کړم، او که چېرې ته داسې نه کوې نو زه به ستا زړه د مشغولاتو نه ډک کړم او ستا فقر به لرې نه کړم. یعنی چې څوک د الله تعالی دپاره خپل ځان فارغ کړي، نو الله تعالی د هغو زړه د غنا نه ډک کړي او هغه به ستاسو دپاره پوره وي. نو اوس موږ ته کتل دي چې زه خپل وخت د هر څه الآخره دپاره وباسم او څومره د هر څه دنیا دپاره. زموږ زیات نه زیات هغه وخت د هر څه الآخره دپاره وي چې کله موږ مونځ کوو او یا د قرآن تلاوت کوو بس، او زموږ د قرآن تلاوت کول هم اکثر د هر څه دنیا دپاره وي. بعضې وخت موږ د هغې سره هم صرف دنیا غواړو. او ګورئ، ډېر داسې کارونه دي لکه د بچو ذمه داري چې ده زموږ، که چېرې زموږ نیت صحیح وي نو په هغې باندې هم موږ ته هر څه الآخره ملاوېدی شي. او قتاده رحمه الله فرمایي چې الله تعالی د آخرت غوښتلو واله له دنیا هم ورکوي، چې الله تعالی آخرت غوښتلو واله له دنیا هم ورکوي، مګر د دنیا غوښتلو واله له آخرت نه ورکوي. یاد وساتئ دا خبره. نو دا هر څه زموږ په نیت باندې ډیپینډ کوي. اوس خوښه ستاسو ده چې تاسو د دنیا طالبان جوړېدل خوښوي او که د آخرت، او دلته د آخرت طالب دنیا په طالب باندې مقدم شوی دی، نو داغو مقام اوچت شو او د آخرت د طالب په باره کې الله تعالی وفرمایل چې موږ به داغو په فصل کې اضافه وکړو، او د دنیا د طالب په باره کې الله تعالی وفرمایل چې موږ به داغو د فصل نه هغو له څه حصه ورکړو. منها یعنی د هغې نه به ورله ورکړو. درېیمه خبره دا ده چې د آخرت د طالب په باره کې دا ونه فرمایلی شول چې موږ به هغو له د دنیا نه څه ورکوو او که نه. نو کیدی شي چې هغو له دنیا ورکړی شي او کیدی شي چې هغو له ورنه کړی شي، لیکن سکون هغو ته ضرور ملاویږي. د نیکۍ کولو نه پس په زړه کې یو سکون راشي. او د دنیا د طالب په باره کې وویلی شول چې د هغو به په آخرت کې بالکل حصه نه وي. او ځینې خلک وایي چې دنیا نقد ده او آخرت قرض دی. نو آخرت قرض نه دی، بلکې د هغې فایده په دنیا کې هم ملاویږي. کوچری په هغه اگزیکټ فارم کې میلاو نشي، نو سکون قلب خو ملاویږي کنه. او ګورئ، دلته د پټي خبره شوې ده، او په پټي کې کار کول ډیر ګران وي. انسان یوه کوي، په هغې کې ځمکه اړوي، بیا پکې خواري کوي، تخم کري، او چې کله میوه راوخیږي نو د هغې د پخېدو پورې د هغو انتظار وي. نو ټول کال د هغې نگهداشت کول، له کسان د ټول کال محنت په هغې کې استعمالیږي. او دغه شان چې هر څل آخره واله کس محنت کوي، نو د هغې نه پس د هغو کوشش دا وي چې زما دا نیکۍ محفوظه پاتې شي. لکه څنګه چې یو کسان ټول کال د خپل پټي حفاظت کوي تر څو پورې چې د هغو فصل نه وي تیار شوی. او دویمه خبره دا ده چې فصل په یو شپه کې نه راخیږي چې نن تخم وکرو او سبا له راوخیږي. د دې لپاره د ډیر صبر او انتظار ضرورت وي. دغه شان په دنیا کې هم اوله بنده ډیر سبق وایي او بیا ورته چرته جاب ملاویږي او لوی سړی جوړیږي او لوی نوم ورته ملاویږي، غټ کور او نوکر چاکر ورته ملاویږي، غټ گاډی ورته ملاویږي. دا هر څه بیا په هر څه دنیا کې لاړ شي بیا. او یو هغه کس وي چې رزق حلال ګټي، د چا محتاج نه وي، الله تعالی هغو له بره لاس ورکړي، یعنی هغه په نورو خلکو باندې هم خرچ کوي او دا الله مخلوق ته فایده هم رسوي، نو دا غو د پاره هغه جاب هر څه الآخره جوړ شي بیا. لیکن انسان په دنیاوي کارونو کې تلوار کوي او د آخرت په کارونو کې ناراستی کوي، ډیلی کوي، حالانکه سوچ دا پکار دی چې دنیا خو دلته پرته ده، کنن میلاو نه شي نو سبا له به راته ضرور میلاو شي. او د آخرت په باره کې دا سوچ پکار دی چې کوم مړ شم نو دا د نیکۍ دا کوم توفیق چې دی نو دا به هم رانه لاړ شي، ختم به شي. نو ماله د دې وخت نه فایده اخیستل پکار دي چې د دې سره زما آخرت ښه شي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې د آخرت هر کار زموږ ډیلی او ډیلی دی. او ګورئ، د الله تعالی نعمتونه استعمالول د هغې نه پس د هغو شکر ادا کول هم عبادت دی. الله تعالی انسان د نعمتونو استعمالولو نه دی منع کړی. نو اصل خبره د نیت ده. خوراک څښاک کول هم عبادت دی، اودو کیدل هم عبادت دی، رزق حلال ګټل هم عبادت دی او انسان خپل محنت په هغه ځای کې لګوي چې د هغوی یقین وي چې د دې ځای نه به ماته فایده میلاویږي او چې د چا په آخرت باندې یقین وي چې د دې اعمال بدله به مال الله تعالی راکوي نو هم هغه به په هر سل آخره کې لګوي. دغه شان کو تاسو په ګاډي کې خپله یوه ملګري د ځان سره په دې نیت درس لبوځئ چې د دې اجر به هم ماته میلاویږي نو بیا د هغه ګاډي استعمال هم ستاسو دپاره هر سل آخره جوړ شي. سبحان الله. حالانکه ګاډي په ظاهره باندې هر څه دنیا والے نعمت دی. دغه شان اوبه څکل دي چې بندی په ناسته باندې اوس کی د دې نیت سره چې دا زما د نبی سنت دی نو د اوبه څکل هم د هغو دپاره عبادت جوړ شي. نو په هر کار کې بنده له نیت ته هر سل آخره پکار دی. که هغه د چا ته پوس پوښتنه وي، که هغه د چا لاسنیوی وي، هر څه چې وي، د چا په خوشحالۍ او غم کې شاملېدل، که تاسو څوک انوایټ کوئ خپل کور ته، که تاسو د دوست احباب سره میلاویږئ، نو موږ له د خپلو نیتونو جایزه اخیستل دي. ډېر غټ فرق پرېوزي د نیتونو سره. نو اصل خبره دا ده چې په نیکۍ کې زموږ اخلاص وي. او ګورئ، د ځینو خلکو غټې غټې نیکۍ به د غرونو برابر وي، نو هغه به دوړه شي، او د ځینو خلکو یوه کجوره به د اوهد غر برابر شي. سبحان الله. نو ځکه په هر کار کې موږ له بار بار جایزه اخیستل دي د خپلو نیتونو. اکثر خلک یو کار د اخلاص سره شروع کړي او په اخره کې هغه بیا ریاکاري جوړه شي د بنده د پاره. وما له من آخرتی من نصیب. نو الله تعالی فرمایي چې هغو ته به خپل حصه په دنیا کې میلاو شي، ځکه چې د هغو خو اخیرت نه و په کار، هغو خو چېرته د اخیرت نیت نه و کړی. نو په نقصان کې څوک پاتې شو؟ یعنی یو دی چې د هغو دپاره اضافه ده، په آخرت کې به ضرور د هغو دپاره زیاته شي، هلته به یې فایده او فایده وي، او په دنیا کې هم کیدی شي چې الله تعالی هغو له ډېر څه ورکړي او یا لږ کم ورکړي او یا ورله بالکل ورنه کړي، چې صرف اطمینان قلب ورته میلاو شي. او چې چا د دنیا دپاره کړي وي، نو الله تعالی هغو له زیات هم ورکولی شي، کم هم ورکولی شي، او په آخرت کې به زیرو وي. نو اوس لوزر څوک دی؟ په خپله سوچ وکړئ چې چا وبایلله. او اوس د پوهېدو نه پس دا آیت په خپل ژوند کې اپلای کول، یعنی په دې باندې عمل کول، نو په دې باندې هر ورځ ټول عمر کار کول دي مونږ ته.